په افغانستان کې سهار ته بجې شوې بل خبرونه ته مو زنوري اسنوري هر کله کوم په پایل کې لاند خبرونه د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا په 50مه غونډه کې د سازمان د بشري حقوقو کمشنر میشل باچلی د افغانستان په اړه وویل افغانان د بشر د اوسنی نسل تر ټولو تیاره شیبه تجربه کوي د کلونو جګړو او د تیر کال په اګست کې د طالبانو د واک ته رسیدو له امله افغانستان په سخت اقتصادي ټولنیز انساني او د بشري حقوقو په بحران کې ښکېل شوی دی. میشل باچلی غونډې ته وویل په مارچ کې افغانستان ته سفر وکړ او هلته یې له طالب چارواکو او د ډاکترانو، ژورنالیستانو، مدني فعالانو، د غیر حکومتي مؤسسو د کارکوونکو په شمول یو شمېر تکړه ښځو سره ولیدل چې له هغوی سره په افغانستان کې د جنسیت د برابرۍ په اړه خبرې وکړې. دوی وویل په افغانستان کې حالات حساس دي او د طالبانو له لوري له شپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو د بندېدو له کبله 1,000,001 نجونې له زده کړو بې برخې شوې دي. د افغانستان په خوانی ولسمشر حامد کرزی له طالبانو یو وار بیا وغوښتل چې د شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي پرانیزي. کرزی د نجونو د ښوونځیو د پرانیستلو په اړه له طالبانو څخه د بادغیس د دینی عالمانو تازه غوښتنې ته په اشاره پر خپلو ټولنیزو پاڼو کې لیکلي چې د هېواد بېلابېلو ولایتونو دینی عالمانو د نجونو د ښوونځیو د پرانیستلو غوښتنې کړې دي. د همداراز ویلي په افغانستان کې د تعلیم د ودې لپاره د علماو د غږ درناوی د علماو د غږ درناوی کوي او د طالبانو له سرپرست حکومت څخه غواړي چې د افغان ولس په ځانګړي ډول د دینی علماو دې غوښتنې ته احترام وکړي او د نجونو ښوونځي پرانیزي. د افغانستان بیا رغونې لپاره د امریکا د ځانګړي سرمفتش اداره سیګار وایي اټکل کیږي چې د طالبانو د بیا واک ته رسېدو لپاره د روان کال تر نیمایي پورې د بیروزګاره شوو افغانانو شمېر له 900,000 تر 900,000 پورې ورسېږي. د ادارې پرون په خپل ټویټر پاڼه ولیکل چې په ځانګړي ډول له بیروزګارۍ څخه ښځې ډېرې اغېزمنې شوې او اټکل کېږي چې د روان 2022 کال تر نیمایي پورې به 21% نورې ښځې هم بیروزګاره شي. د امریکا متحده ایالاتونو اوکراین ته د شاوخوا 1,000,000,000 په ارزښت د نورو وسلو د مرستې اعلان وکړ. د امریکا ولسمشر جو بایدن تېره شپه په یو بیان کې وویل د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي ته په پرونیو ټلیفوني خبرو کې وویل چې امریکا اوکراین ته د پرمختللو راکټي او هوان سیستمونو په خاطر د مهماتو او دفاعي وسلو په شمول پوځي مرستې ورکوي. تر دې مخکې د امریکا دفاع وزیر لوید آستن پرون په بروکسل کې ویلي وو چې لویدیز باید اوکراین ته د وسلو ورکولو چټکړي. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنري یا یونیسیار وایي چې تېر 2021 کال په نړۍ کې 100,000,000 کسان د خپلو کورونو پرېښودو ته اړ کړی شوي چې دا له دوهمې نړیوالې جګړې وروسته د بې ځایه کېدونکو کسانو تر ټولو لوړه شمېره ده. د ګلوبال ترنس په نوم راپور کې چې نن خپور شوی ویل شوی چې د اوکراین د جګړې په ترڅ کې د ملکي خلکو د چټکې او پراخې بې ځایه کېدا د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالي کمشنرۍ لپاره له 1950 کال راهیسې چې هغه تاسیس شوی لوی بحران بلل کېږي. د دغه راپور له مخې د اوکراین تر څنګ افغانستان هم د 100,000,000 بې ځایه شوو کسانو یوه لویه شمېره تشکیلوي. یو ان سی آر د هغو کسانو شمیر چې د جګړې تاوتریخوالي ځورونې او بشري حقونو د سرغړونې له امله بې ځایه شوي نږدې 90% ښودلی دی. ازادي راډیو اوري او وړاندې په خبرونه کې د خوړو نړیوال پروګرام وایي په هرو لسو افغانانو کې نه د خوړلو لپاره کافي ډوډۍ نه لري او د خوراکي موادو بیې مخ په لوړېدو دي. د ازادي راډیو اوریدونکو هم تل موږ ته په رالېږلو پیغامونو کې له دغو ستونزو سر ټکوي.
ولسوالۍ څخه بلې ولسوالۍ ته موږ ځو په اوبو پسې ده. هلته د بلې خوا ته ګراني ده چې یو لیټر تیل په 2,500 روپۍ دي وروره.
د یو شمېر شمالي ولایتونو اوسیدونکي بیا وایي چې د درملو بیې دومره لوړې شوي چې ډېر خلک د اخیستو وس نه لري.
ایوان اخسورو رو اتا زرانا زرالا زروپی تمام شه در افغانستان بخلق شپتی نیم.
د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د ځانګړي سرمفتش اداره یا سیګار وایي د طالبانو له واک ته رسېدو را وروسته تر 900,000 پورې افغانان بیروزګاره شوي. آیا په افغانستان کې به د بیروزګارانو شمیر هم دومره وي؟
زه په دې باور یم چې په افغانستان کې د بیروزګاره شوي افغانانو شمیر تر دې خورا ډېر دی.
په دې اړه مو د سیاسي چارو د یو کتونکي نظر اخیستی. د نورستان اوسیدونکي د منډول پر تاریخي دند برېښنا کوټ د جوړولو غوښتنه کوي.
دغه هاوس چې تقریبا 80% د خپل دغه بند برق جوړولو ته آماده دی.
دغه راز د ازادي راډیو د ښځو او اساسي بشري حقونو دوه اونۍ خبرونه هم په دوهمه نیمایي کې مه هېروئ.
تر ملي شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
د خبرونه پاتې برخه به هم زنوري اسنوري د خپل تخنیکی همکار ته روشن په مرسته وړاندې کوم. د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP یو ځل بیا په دې اندېښنه ښکار کړ چې میلیونونه افغانان په نس نه مړیږي او د خوراکي موادو بیې مخ په لوړېدو دي. د دغه پروګرام د افغانستان د څانګرې سوای په نړۍ کې د غلې او تیلو د بیې لوړېدا په افغانستان کې وچکالي او ورسره په وخت اقتصادي بحران یو بل تخوا ورکړی او د افغانانو مصیبت اله زیات کړی دی. نور بل اسمت سروانه واورو.
د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP وای په هرو لسو افغانانو کې نه تنه د خوړو لپاره کافی ډوډۍ نه لري. د دې ادارې په وینا د اوکراین د جګړې له کبله په افغانستان کې وضعیت نور هم خراب شوی، ځکه چې د اوکراین جګړې په نړۍ کې د خوراکي موادو او انرژۍ پر صادراتو منفي اغیز کړی دی. اوکراین نړۍ ته د غلې څلورم ستر صادرونکی هیواد دی. د خوړو د نړیوال پروګرام د افغانستان د څنګه رئیس مری الین مکروارتی وای په افغانستان کې د خوړو د بحران نشي نشانی لورای دي او بشمیره کورنۍ په سخت یو وخت دوی ځان ته برابرولای شي. اغلی مکروارتی له RTE سره په مرکه کې وویل نږدې 19 میلیونه افغانان له شدید لوږې سره مخامخ دي او 8 میلیونه نور د غذایی نمسئولیت د بحران په حالت کې دي. دی وویل د دې خبرې معنا دا ده چې دوی یو خواړه پر خپل دسترخوان نه لري. تر 90% ډیر افغانان په نس نه مړی شي. د خوړو د نړیوال پروګرام د افغانستان رئیس دا هم وویل د حاصلاتو راتلونکي فصل ته هم خوشبيني نشته چې د خوړو په برخه کې ستونزې کم شي، ځکه چې په تیر ژمي او پسرلي کې په کافي اندازه واوري او بارانونه نه دی ورېدلي. ساش کال د تیرو څو کلونو په پرتله په افغانستان کې لږ ورښتونه شوي او ډېرې سیمې وچکالۍ ځپلې دي. په اکثرو ولایتونو کې د تیر کال په پرتله د غنمو حاصل 50% کم دی. د خوړو د نړیوال پروګرام پر اساس افغانستان چې له اقتصادي بحران سره مخامخ دی د اوکراین جګړې ستونزې نورې ډېرې کړې دي، ځکه چې د دې جګړې له کبله په نړۍ کې د خوراکي موادو او تیلو بیې لوړې شوې دي. د فبروري له میاشتې را په دیخوا د غنمو اوړو او غوړیو بیا په سلو کې شل وړه شوې ده.
و موریدل چې د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP وای په هرو لسو افغانانو کې نه د خوړو لپاره کافي ډوډۍ نه لري او د خوراکي موادو بیې هم مخ په لوړېدو دي. لبلې خو د افغانستان د بیرغونې لپاره د امریکا د ځانګړي سرمفتش ادارې سیګار وایي د طالبانو له وخت رسېدو را وروسته تر 900,000 پورې افغانان بیروزګاره شوي دي. په افغانستان کې د بیروزګارۍ د ستونزې په اړه اسمت سروان د سیاسي چارو له نظر خاوند او د باور غورځنګ له مشر نجیب آزاد سره مرکه کړې او لومړی ترې پوښتنه کړې ده چې آیا په افغانستان کې به د بیروزګارو کسانو شمیر هم دومره وي؟
زه په دې باور یم چې په افغانستان کې د بیروزګار سوي افغانانو شمیر تر دې خورا ډیر دی. زه فکر کوم دا شمیر یوازې د هغه افغانانو دی چې ډیری یې په بیلابیلو برخو کې په ځانګړي توګه په امنیتي او دفاعي او تعلیمي سکتورونو کې دندې درلودې، او دا یوازې هغه شمیر دی چې اوس په افغانستان کې موجود دی، نه هغه شمیر چې هر ورځ شاوخوا 4-5 زره په تعداد د هرات، نیمروز او فراه لارې د بیکاری له کبله په قانوني او غیر قانوني توګه یوازې ایران ته ځي. نو ویلې سو چې دا شمیر میلیونونو ته رسي، ځکه چې په میلیون نور افغانان چې دولتي دندې نه درلودي بلکې په خصوصي سکتورونو کې یو ګول روړی پیدا کول، او د طالبان د راتک سره سم خصوصي سکتورونه او نړیواله موسسې هم تقریبا فلج وي، دا میلیونونه افغانان بیروزګار اسول او د بیروزګاری د سرعت او د طالبانو د دولتداري ظرفیت ته پکتو دا شمیر په خطرناک ډول زیاتیدونکی دی.
از سب طالبان وای ګمرکی اواید او همدار از د قانونو له درکه اواید زیات کړی او نور هم زیاتوي. فکر نکوي چې د بیروزګاری مخبهونی سي
د ځینو دولتي اداراتو لغوه کول، د سلګونو زر پخوانی مامورینو له دنده ګوښه کول، د میرمنو د کار او زده کړو په وړاندې د طالبانو دریز، له هواده د خصوصي سکتور او نړیوالو اداراتو وتل، او د طالبانو د دولتداري ظرفیت او تفکر په هیڅ عنوان نشي کولای چې یوازې د ګمرکی اواید او د قانونو له درکه د اقتصادي بحران مخه ونیول سي. لدې سره سره ځینې راپورونه او آن د طالبانو ځینې غړي پر سنوي کې د طالبانو په حکومت کې د پراخ روان مالی فساد خبره هم کوي، او تر دې هاخوا تازه په تازه د افغانستان د ډیرایو عایداتي ځنګلونو ور اخیستل روان اقتصادي بحران لا څو چنده کوي. نو په ټوله کې وایي د سوچ نه په هیڅ عنوان د ګمرکی اواید او د قانونو له درکه د اقتصادي بحران مخه نه نیول کیږي، بلکې دا بحران چې څنګه روان دی ممکن ډیر زیات په شدت لا هم ډیر سي.
د بیروزګار شویو په منځ کې د ښځو برخه لا ډیره ده. د ښځو بیروزګاره کیدل چې تر ډیره حده قصدي ده، د افغانستان پر اقتصاد څومره اغیز لري؟
یوازې هغه ښځې نه چې پخوا یې دولتي دندې درلودې او د بیروزګارۍ د کچې د پټیټولو کې رول لوباوه، بلکې د افغانستان په سنتي ټولنه کې تر هغه رسمي شمېر چې په سلو کې له 1900 تر 1600 شول کېږي دا شمېر خورا ډېر و. د قالین بافۍ څخه نیولې بیا تر کشمش پاکۍ او نورو لاسي کارونو کې سلګونه زره مېرمنې په کار بوختې وې، چې د طالبانو د راتګ سره سم د خصوصي سکتور د فلج کېدو له کبله دا سلګونه زره مېرمنې بیروزګاره شوې، چې په مستقیم ډول د افغانستان پر اقتصاد د اقل دیش سلنه منفی اغیز لرلی دی. او دا اغیز ورست تر بلی چو چنده کیجی، ځکه چې د اقتصاد کلنی جی ڈی پی د فرمول لمخی د هیواد د اقتصاد د ماشین د څرخ دریدل د جی ڈی پی په ورزنی گراف کې لس تر 12% ټیټوالی راولی.
د سیاسي چارو کتونکی او د باور غورځنګ مشر نجیب آزاد چې د سیګار د وروستي راپور په اړه خپل نظر را سره شریکاو، سیګار وایي طالبانو له وخت رسېدو را وروسته تر 900,000 پورې افغانان بیروزګار شوي دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د کندهار د خاکریز ولسوالۍ د حاجی کل سیمې په یوه واده کې 15 کسان پر خوړو مسموم شوي دي. دا پیښه پرون رامنځته شوې. دغه کسان چې ښځې او ماشومان هم پکې دي پرون د ورځې ناوخته د باران ماسې په مرسته د کندهار میرویس روغتون ته انتقال شوي دي. د دغې ماسې تخنیکي مسؤول محمد حقبین ازادي راډیو ته وویل چې دغو کسانو د مالیدې په نوم د تېرې یکشنبې د ورځې د واده پاتې شوي خواږه خواړه خوړلي وو.
کله چې ساحه ته ورسېدلم د اکثرو ماشومانو یا د غټانو روغتیایي حالت ښه نه و. اکثره ماشومان د بیهوشۍ په حالت کې و. اته نه پاره مو د خطرې روغتیایي مرکز د امبولانس په ذریعه باندې او میرویس روغتون ته انتقال کړل او بعد نور مش په دوه امبولانسونو کې راوښتل. 22 نفره ناروغان مو د کندهار د میرویس روغتون مو پاته روان کړی دي او درې نفره چې دوه زنانه دي او یو نکرن ماشوم دي هغه روغتیایي وضعیت تقریبا یو څه شو. هلته د کوریدو روغتیایي مرکز ته پرېښوله، هلته د داوی لاندې دي.
دا په تیرو څو میاشتو کې ویل کېږي په کندهار کې د خلکو د مسموم کېدو دوهمه پیښه ده چې رامنځته کېږي. د نورستان په دریو سیمو کې لګېدلې اورونه مړه شوي، خو په یوه ساحه کې په پراخه پیمانه اور لا لګېږي. په همدې حال کې د خوست په ځینو سیمو کې د ولس په هڅو د بیا لګېدلې اور مخه تر ډېره نیول شوې ده.
د نورستان د نورګرام ولسوالۍ اوسیدونکي مولوي امان الله تېره شپه ازادي راډیو ته وویل چې لا هم د دې ولسوالۍ د یوې غرنۍ سیمې په غرونو کې د اور لمبې بلې دي او عام ولس یې په وژلو کې پاتې راغلی دی. د دې ولسوالۍ په ځنګلونو کې د بیا ځلي اور لګېدنې په اړه ازادي راډیو ته وویل چې ځوانان د بلشوي اور ساحې ته تللي، خو د اور شدت ډېر دی، وژلې د هغوی له توانه وتلی کار دی.
اور کما په سابق شولاور کېدو په طرف روان دی او خلک لګیا دي، مصروف دي چې اور مهار کړي، ولې د خلکو له توانمندۍ څخه وتلی دی.
مولوی امان الله د طالبانو له حکومت او غوښتل چې له مرکزه مسلکي ټیمونه ورواستوي او هغه کسان چې هلته د اور وژلو په چارو بوختي هغو ته عیاشه، لبلنی طبي کومکونه او نور مرسته ورسوي. په نورستان کې د اور وروسته له دې لګېږي چې تر دې وړاندې اورونو د دې ولایت پراخې ځنګلي ساحې په ایرو بدلې کړې. د خوست ولایت موساخېلو او قلندر ولسوالیو په ځنګلونو کې هم بیا اور لګېدلی، خو د ځایي خلکو په هڅو یې د پراختیا مخه نیول شوې ده. د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس شبیر احمد عثماني وایي چې ورم ورځ یو وار بیا په دغو ساحو کې اور ولګېد، خو اوس شدت کم شوی دی.
ځینو ځایونو کې لږ لږ اور بل شوی و چې د سیمې خلکو اشر ورته وکړو او عقبور یې ډېر زر کابو کړو. اوس 200 کسان د دې اشر خلک چې کوم دي دا تیار آماده ناست دي چې خدای مکه بیا اور پوری نشي، نو تر اوسه پورې د عمده حفظ و مراقبت روان دی.
د ننګرهار ولایت د هسکې مینې په ځنګلونو کې هم د اور لګېدو په اړه ضد و نقیض راپورونه ورکړی شوي دي. خو تر اوسه پورې اور تر ټولو ډېر تاوان د کونړ او نورستان ځنګلونو ته اړولی دی. د افغانستان یوازې 3% خاوره ځنګلونو پوښلې چې د نورو هیوادونو په پرتله ډېره لږه ساحه ده.
وروسته له هغې چې یو شمېر فرهنګیانو په هرات کې د لرغونو منارونو د نړېدو په اړه اندېښنه ښکاره کړه، په دې ولایت کې د طالبانو د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست چارواکو وویل چې د لرغونو منارونو د بیا جوړونې یا د بیا رغونې کار روان دی. د دې ریاست د تاریخي آبدو د برخې مشر زلمی صفا پرون ازادي راډیو ته وویل چې د ګوهرشاد بیګم د منار د بیا رغونې کار د آغا خان فرهنګي بنسټ لخوا پیل شوی دی.
په هرات ولایت کې د طالبانو د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست وایي چې په یاد ولایت کې د تاریخي منارونو د بیا جوړونې چارې روانې دي. د دغه ریاست د تاریخي آبدو د برخې رئیس زلمی صفا د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د ګوهر شاد بیګم د منار د بیا جوړونې چارې د آغا خان فرهنګي بنسټ لخوا مخکې دي.
د پنځم منار یا د ګوهر شاد بیګم د جامع مسجد کار چې په هرات کې لرغونی منار دی، 1504 کال لرغونتوب لري. یاد منار همدا اوس د جوړېدو په حال کې دی.
ښاغلی صفاوی، په هرات ولایت کې د لرغونو منارونو د بیا جوړونې کار په تیرو کلونو کې د آغا خان فرهنګي بنسټ او د فلورانس ایټالیوي پوهنتون په ګډ همکارۍ پیل شوی و، خو بیا د بودیجې د کمښت او د نظام د بدلون له وجې وځنډېده. مخکې له دې هم په هرات ولایت کې یو شمېر فرهنګیانو له ځینو رسنیو سره تاریخي آبدو ته د طالبانو د نه پاملرنې په اړه خبرې کړې وې او په دې نیوکه کړې وه چې د طالبانو حکومت لرغونو آثارو ته پاملرنه نه کوي. له بلې خوا لرغون پوهانو هم تاریخي آثار د یو ملت فرهنګ او پیژندنه بللې وه او د لرغونو آثارو ساتنه او پالنه یو اړین کار یاد کړی وو. د تاریخي آثارو په برخه کې یو تن کارپو ازادي راډیو ته په دې اکله وویل:
موږ سره لدې چې کولای شو د خپلو لرغونو آثارو ساتنه وکړو، د بهرنیو سیلانیانو پام هم خپلو تاریخي آبدو ته اړولی شو او له دې لارې څخه دولت ته عواید راټولولی شو. د یو هیواد د تاریخ، فرهنګ، ادب، هنر او صنعت ښکارندوی د هغه هیواد منقول او غیر منقول تاریخي آثار دي.
په هرات ولایت سربیره په بامیانو، غور، غزنی، بلخ او نور ولایتونو کې هم لرغونی آثار موجود دي. په هرات کې د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست په وینا دمګړۍ په یاد ولایت کې 780 تاریخي آبدې او لرغونی سیمې موجود دي.
ازادي راډیو پلانډو څپو
ازادي راډیو پرلانډو څپو پر 14.5
19.8
24.8
او 13.8 شپږ مترو اوریدلای شي. د سهار ته بجې او 3 دقیقې دي. د امریکا دفاع وزیر لوید استون وای لویدیز باید اوکران ته د وسلو ورکړه چټک کړي. د خبرې د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې د یوې غونډې د پرانستلو په مهال وکړه او زیاته کړه لویدیز د روسیې پر ضد د اوکران له جګړې سره د مرستې په اړه خپلې ژمنې ثابت کړي.
موږ په جګړه کې د اوکراین د وسلوالو ځواکونو ملاتړ زیاتوو او په ګډ کار د اوکراین مرسته کولی شو چې د روسیې د ظالمانه یرغل په وړاندې د ځان دفاع وکړي.
ښاغلی آسټن په بروکسل کې د اوکراین د ملاتړ په باب د څه باندې 15 هیوادونو په غونډه کې غوښتنه وکړه د هغو ظرفیتونو د برابرولو لپاره چې اوکراین د ځان د دفاع لپاره ورته اړتیا لري کلکه اراده وشي. دا ناسته د ناټو په مرکز بروکسل کې د دغه تړون د دفاع وزیرانو له غونډې سره هم مهاله پیل شوه. د اوکراین دفاع وزیر اولکسی ریزنیکوف له اوکراین سره د هیوادونو د مرستې مننه وکړه او ټینګار یې وکړ چې تسلیمېدای نشي. د اوکراین ولسمشر ولودمیر زلینسکی د سیشن بی پر خپل ملت ته په یوه وینا کې له لویدیځ څخه د وسلو په تیره بیا د دفاعي توغندیز سیستم د ورکړې غوښتنه وکړه. د ناټو سرمنشي ستولتنبرګ پرون په بروکسل کې وویل متحدان د درنو وسلو په شمول اوکراین ته هغه وسلې ورکوي چې دا هیواد ورته اړتیا لري. د زیاته کړه زلنسکي ته به په مادرید کې د ناټو په سرمشي ځای کې د ګډون لپاره بلنه ورکړل شي. د مادرید غونډه د روان جون په 1 ده. پر اوکراین د روسیې د یرغل درې نیمې میاشتې وسی. اوکراینی ځواکونه هڅه کوي چې روسیه د اوکراین په ختیځ کې صنعتي سیمه ونه نیسي.
د غرض د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر جو بایدن تیره شپه اوکراین ته د شاوخوا 1 میلیارد ډالر په ارزښت د نورو وسلو د مرستې اعلان وکړ.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
په دې برخه کې د شمال ختیځ ولایتونو یو شمېر اوسیدونکي د درملو د نرخونو له لوړېدو څخه شکایت کوي او زیاتوي چې له یوې خوا د خلکو کمزور اقتصاد او ترڅنګ د درملو لوړو بیې عام ولس له سختو ستونزو او ننګونو سره مخامخ کړی دی. لبل خو د دوی په خبره چې یو شمیر بې وزله او بې روزګار خلک د درملو د بیو د لوړوال لامل آن د خپلو ناروغانو درملنه هم نشي کولای او د غراز درمل پلورونکي هم پر خلکو درمل په لوړه بیه پلوري.
د کندز، بغلان، تخار او بدخشان ولایتونو ګڼ شمیر وستدونکو انتقاد کوي چې په بازارونو کې د درملو نرخونه دوه چنده لوړ شوي او دې مسلې خلک له جدي ستونزو سره مخ کړي دي. د کندز ښار یو وستدونکو 18 کلن محمد الله آزادی روډي ته وویل بې روزګاری او اقتصادي ستونزو هم ولسې سخت ځپلی او حکومت باید د درملو بیې راټیټې کړي.
زړخوګای نشته چې وروره دا خلک ډاکټر وي که دواخانې والا چې دوا پهغه بیه بنور کړي چې وروره کمه ګټه واخلي سم پې نیمه یې ګټې اخلي. یوه نقصه وروره 8,000 to 9,000 rupees تمامه شي. د افغانستان په خلکو کې شی پاتې دي. 100 rupees هلته اخلي هلته یې په تا باندې 500 خرڅوي. اپرین په دې خلکو یو چې دا خپل ځانونه ساتي که نو بل ملک وای ټول به مړه وای.
د بدخشان ولایت مرکز فیض آباد ښار یو وستونکی 40 کلن عتیق الله وایي چې د تیر کال په توپیر سږ کال د درملو نرخونه دوه چنده لوړ شوي دي.
د دې روزا قیمت ادویه بسیار بالا رفته که باعث شده مثلا کسایی که مریض
په دې وروستیو کې د درملو نرخونه لوړ شوي دي. بلخوا خلک وزګار دي او پیسې نه لري. ځینې خلک دومره توان نه لري چې خپل ناروغ ته پوره درمل واخلي. حکومت باید دې ستونزې ته توجه وکړي.
دوی زیاتوي چې د درملو د بیو لوړوالي له امله بې روزګاره خلکان د خپلو ناروغانو علاج نشي کولی. د تخار ولایت مرکز تالقان ښار یو وستدونکی محمد یاسین وایي
او دغه دوا ډېرې قیمته شوي دي. یو پاکټ بولې 10 rupees دغه اوس په 10-20 دوا رسېدي. دا دوا ټولې قیمته شولې. موږ غواړو چې د امارت نه چې زموږ سره کومک وکړي، همکاري وکړي چې دا خلک غریب او غربا دي.
15 کلن محمد شاه چې د بغلان بورکې ولسوالۍ څخه د کندز یو شخصي روغتون ته خپل ناروغ راوستی وو، هغه هم له ورته ستونزې شکایت کوي.
یو خو دغه کاروبار نشته، خلک وزګار دی، پیسې نشته. بل دغه دواګانې په دواخانو کې جګ شوی قیمت. بعض خلک نشي کولی چې دغه دوا واخلي. دواګان قیمت دي چې دغه باید شوی چې د خلکو ژوند مرګ وخت سره مخ شي.
خو په کندز کې د شمال ختی زون د درملو خدمتونو د ټولنې رئیس عبدالاحد فرید بیا وایي
ټول تجار ملي مخصوص شرکت های وارداتی ادویه
په بانکونو کې د شته ستونزو له امله سوداګر نسي کولی چې خپلې پیسې ولیږي. د افغانۍ پر وړاندې د ډالرو لوړېدل او په نړیواله کچه د درملو د بیو لوړېدل هغه لاملونه دي چې له امله دلته د درملو په بیو کې لوړوالی راغلی دی.
خو له ډیرو هڅو سره سره ونه توانیدلو چې په دې اړه د کندز د عامې روغتیا د چارواکو نظر هم واخلو. د افغانستان په بازارونو کې نه یوازې د درملو بلکې د خوراکي توکو نرخونه هم په بېساري توګه لوړ شوي دي او تر څنګ په هیواد کې د بیروزګارۍ او بېوزلۍ کچه هم ورسره لوړه شوې او خلک له سختو ستونزو سره مخ کړي دي.
د نورستان اوسیدونکو د منډول پر تاریخي دند برېښنا کوډ د جوړولو غوښتنه کوي. د سیمه د اوسیدونکو په خبره دغه طبیعي دند برېښنا د تولید لپاره د برېښنا کوډ جوړولو ته ښه او مناسب دی.
منډول د نورستان په لویدیز کې تر ټولو لري پرته او پر شنو ځنګلونو پوښل شوې ښکلې ولسوالۍ ده. ښکلای د منډول دند نوره هم زیاته کړې ده. د خلکو په وینا چې سلګونه کاله وړاندې په یوه سخته زلزله کې د غر یوه برخه سیند ته راغورځېدلې، د اوبو مخه ډب کړي او په نتیجه کې یاد ډنډ رامنځته شوی. د منډول حوض اوبه دومره سپینې او رڼې دي چې په تل کې کاڼي او کبان ښکاري. د نورستان اوسیدونکی انجینر محمد عیسی وحدت وایي په تاریخي لحاظ دغه ډنډ شاوخوا 650 کاله لرغونتوب لري او د برېښنا بند جوړول پرې ډېر اسانه او ارزانه دي.
د دې ارتفاع د 100 متره شاوخوا یا د دې نه زیاته ده. د 3 نه تر 5 کیلومتره پورې دا اوږدوالی لري. پراخي د دې حوض هم کاسې په ساحه کې 200 متره به وي. ډېره جګه ارتفاع یې جوړه کړې ده. دواړه طرفه ځړوبي تشکیل شوي دي او دلته په ډېره اسانه طریقه تولید د برق وشي چې هېڅ خسارت هم نه لري او ډېره نږدې ساحه ده کابل ته. دا د ولایت پروان او تګاو سره هم سرحد ده، پنجشیر سره، کتلغمان سره.
د سیمې یو بل اوسیدونکي محمد یعقوب راته وویل د منډول ډنډ د برېښنا کوټ جوړولو لپاره قدرتي برابر شوی، خو تر اوسه د افغانستان هیڅ حکومت دغه ارزښتناک ډنډ ته پام نه دی کړی. نو اوسنی حکومت ته پکار دی چې پر یاد ډنډ برېښنا کوټ جوړ کړي. د افغانانو کورونه پرې رڼا او ځانونه له وارداتي برېښنا خلاص کړي.
دغه هاوس چې دی تقریبا 80% د پله دغه بند برق جوړولو ته آماده دی. 40% دی بندې کچېری حکومت مثلا یا شرکت کار وکړي بند برق جوړ شي او دا شرقي او شمال شرقي ولایتونو ته آزاد برق ورکوي شي.
په نورستان کې چارواکي بیا وایي مشران د منډول هاوس اهمیت څخه خبر کړي او ډاډ ورکړی چې پرې به برېښنا کوټ جوړوي، خو دوی اولسونه یې پرې د زر کار پیل کولو غوښتونکي دي. د نورستان د اطلاعاتو او کلتور سرپرست رئیس مولوی سمیع الحق حق بیان ازادي راډیو ته وویل
دا تیرو دولتونو په وختو کې ورته هیڅ کومه توجه ور نه ده شوې. اوس امارت اسلامي برسر اقتدار دی، نو مشران ورته توجه ګرځېدلې ده چې د هیواد په سطحه د برېښنا لوی ډیم جوړ کړي. د نورستان ولسونو غوښتنه دا ده چې د هیواد په سطحه دې ورته اولویت ورکړل شي، ځکه چې که اولویت ورته ورکړل شي دا به په ډیر کم مصرف باندې د هیوادوالو ژوند ته د بهبودۍ په طرف لوی تغییر ورکړي.
د نورستان اوسیدونکي په داسې حال کې د منډول پر تاریخي هاوس د برېښنا کوټ جوړولو غوښتنه کوي چې افغانستان له تیرو څو کالو د خپلو څلورو ګاونډیو څخه هر کال د شاوخوا 350 میلیونو امریکایي ډالرو برېښنا واردوي، چې هغه هم ډیری وختونه د تخنیکي او نورو نیمګړتیاو له امله نه وي.
او د خبرونه په دې برخه کې به تاسو په غږ څو پیغامونه واورئ چې د ازادي راډیو په غږ ثبتون کې ماشین او د غراز واتس اپ شمیره کې مو راته پرېښې دي.
کاري حکمت ما د هلمند نه دالي د ولسوالۍ څخه زما د امارت د مسؤلینو څخه دا غوښتنه ده چې په هلمند کې د خوراکي توکو بیې بیخي زیاتې لوړې شوې دي، او په لشکرګاه ښار کې د منډوي والا ته د نخنامې وزړې چې تر دغه پورت را نه نیسي. او بل خبره دا چې دلته نیټ کې سره کار نه کوي، ورور شبکې داسې کمزوري دي چې نه ځان کار کوي نه نیټ کار کوي، دا غم دی وخوري.
زه د هلمند ولایت مرجی ولسوالۍ بازلا کوربه څخه خبرې کوم. دا کومې موسسې چې دلته راځي ټوله مړو خلکو ته رسېږي. مړو خلکو په دوه درې واره پر کاټ باندې رسلې، دس غریبان خلک پاره ماښام ډوډۍ نه لري، هغو تر اوس پرې واړه نه راایستلې، هغو ته نه کاټ رسېږي نه کاټ ورکوي. ورور به ټول چارواکي زموږ غږ واوري.
مشکل حل کی
زه د هلمند ولایت خانشین د ولسوالۍ څخه خبر کوم. ورور دلته زموږ وختن وچ دي، وچکلي د یو څاک اوبد نه، د حیوان پیدا کېږي نه، د انسان پیدا کېږي. موږ د دغه حکومت څخه دا خواهش لرو چې وروره دغه اوبه دي نو کرایله کې پلا هلته کاسه ډکه هلته نو دا موږ په سر در خداس بر د سوق غم کوي دي دی مر ته د سوق ګټه موږ سره رسېږي ده. وروره یو نو کې اوبه جرایل کې نه، د حیوان اوبه ست نه، د انسان اوبه ست هلته بوګرا اډه کې وي چې دلته موږ د حیوانان اوبه نه لرو. د یو ولسوالۍ څخه بل ولسوالۍ ته موږ د اوبو په څیر خوراک په اوبو په څیر هلته د بلې خوا څخه ګراني ده چې یو لیټر ټول تیل په 250 روپۍ دي. وروره موږ دغه غږ تر حکومت پورې ورسو.
په هلمند ولایت کې ډیره زیاته سخت ګراني ده. یو لیټر تیل په 50 افغانۍ دي، وړه ګونۍ په 15,000 افغانۍ ده. بیکاری ډیره ده، خلک د ډیرو ستونزو سره مخ دي. نرخونه ورځ په ورځ لوړیږي او خلک ډیر ستونزې لري. نو د مسؤلینو وړونو څخه د یو کشر ور په هیڅ دا پیغام لرمه چې کوم نرخونه پورته دي هغه دې باید کښته کې، او بل خلک د ډیرو ستونزو سره مخ دي. د ازادي راډیو څخه نړۍ نړۍ مننه چې زموږ پیغامونه تر مسؤلینو تر غوږو رسوي.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00420211421. شمیره بیا تکراروم 00420211421. 201. په افغانستان کې د سهار اته نیمې بجې شوې. په دې برخه کې د ازادي راډیو دوه اونیزې خپرونې مه هېروئ. د ښځو لپاره او د غرض اساسي بشري حقونو خو اوس یو ځل بیا پام وکړئ. د مهمو خبرونو لنډیسته د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا په 50مه غونډه کې د دې سازمان د بشري حقونو کمیشنر میشل باچلی د افغانستان په اړه وویل افغانان د بشر د اوسني نسل تر ټولو تیاره شیبې تجربه کوي. هغې زیاته کړه د کلونو جګړو او د تیر کال په اګست کې د طالبانو د واک ته رسېدو له امله افغانستان په سخت اقتصادي، ټولنیز، انساني او د بشري حقونو په بحران کې ښکېل شوی دی. د افغانستان پخواني ولسمشر حامد کرزي له طالبانو یو وار بیا وغوښتل چې له شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي پرانیزي. کرزي د نجونو د ښوونځیو د پرانیستلو په اړه له طالبانو څخه د بادغیس د دیني عالمانو تازه غوښتنې ته په اشارې په خپلو ټولنیزو پاڼو لیکلي چې د هېواد بېلابېلو ولایتونو د دیني عالمانو د نجونو د ښوونځیو د پرانیستلو غوښتنې کړې دي. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د ځانګړي سرمفتش اداره سیګار وایي اټکل کېږي چې د طالبانو د بیا واک ته رسېدو له پیله د روان کال تر نیمایي پورې د بې روزګاره شوو افغانانو شمیر له 200,000 تر 900,000 پورې ورسېږي. د ادارې په خپله ټویټر پاڼه پرون لیکلي چې په ځانګړي ډول له بې روزګارۍ څخه ښځې ډېرې اغېزمنې شوې او اټکل کېږي چې د روان 2022 کال تر نیمایي پورې به 20% نورې ښځې هم بې روزګاره شي. د امریکا متحده ایالاتونو اوکراین ته د شاوخوا 1 میلیارد ډالر په ارزښت د نورو وسلو د مرستې اعلان وکړ. د امریکا ولسمشر جو بایدن تیره شپه په یو بیان کې وویل د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي ته په پرونیو ټلیفوني خبرو کې وویل چې امریکا اوکراین ته د پرمختللو راکټي او هوان سیستمونو په خاطر د مهماتو او دفاعي وسلو په شمول پوځي مرستې ورکوي. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمیشنر یو این سی آر وایي تیر 2021 کال په نړۍ کې 100 میلیونه کسان د خپلو کورونو پرېښودو ته اړ کړای شوي چې دا له دوهمې نړیوالې جګړې وروسته د بې ځایه کیدونکو کسانو تر ټولو لوړه شمیره ده. د دغه راپور له مخې د اوکراین تر څنګ افغانستان هم د 100 میلیونه بې ځایه شوو کسانو یوه لویه شمیره تشکیلوي. یو این سی آر د هغو کسانو شمیر چې د جګړې، تاوتریخوالي، ځورونې او بشري حقونو د سرغړونو له امله بې ځایه شوي نږدې 90% ښودلی دی.
امریکا کمپنی ته زه دغه مال تر لیږم. موږ په 40 ملکو کې کار کوو.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې ننوځم. نور د ژوند خو زه په دامر خوشحاله.
د افغان ښځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
د اکثره کسانو په باور په نورو هیوادونو کې حکومت د ملت د هوساینې او په ژوند کې د ستونزو د کمیدلو لپاره هلې ځلې کوي، خو ډېرې مېرمنې وایي چې له بده مرغه په افغانستان کې اوسنی نظام په ځای د دې چې ټولو خلکو په تیره بیا ښځو ته چې د ټولنې نیمه برخه جوړوي اسانتیاوې رامنځته کړي، دوی له بېلابېلو مشکلاتو سره مخ کوي. د بیلګې په ډول لغې ورځې چې د طالبان حکومت له ښځو سره د محرم ګرځېدلو او د میرمنو د حجاب مسله را برسیره کړې، په یو شمیر کورنیو کې د نارینهو لخوا له ښځو سره تاوتریخوالی ډېر شوی دی. په عامه خبره طالبانو د هغو سړیو ته برته لاستی ورکړل چې پخوا یې هم د کور میرمنې حق ناحق ځورولي. افغان لیکواله اوګی امیل وایي چې ټول نارینه خو وخت نه لري چې خپلو ښځو سره وګرځي او نه هم دومره پیسې لري چې د میرمنو په حجاب او جامو کې بدلون راولي. له همدې وجې خو په کور کې له ښځو سره تاوتریخوالی کوي.
په دې وروستیو وختونو کې چې طالبانو د حجاب پاک لکم فرمان صادر کو، بد تاثیر یې وکړو. ډېر زیات مایوسه شم چې لا هم ورځ تر بلې زموږ آزادیګانې زموږ نه اخیستل کېږي. هغه فردي آزادي چې کوم موږ لرو په ټولنه کې، چې زموږ حق دی، هغه د تحصیل حق دی، هغه یې موږ نه واخیسته. او په کورنیو کې ته باور وکړه چې ډېر تاوتریخوالی زیات شوی دی، ځکه دا خو اسې هم مرسالاره ټولنه وه. په دې فرمان سره باور وکړئ چې وضعیت په کورنیو کې لا پسې خراب شو. هغوی وایي چې که تاسو وځئ نو بیا موږ د کار نه اوسیستل کېږو، موږ به محکمه شو، موږ به محکمې تر تمام ورځ وړه کېږو. یوه بهانه پیدا شوه او اوس ظلم زور په کورنیو کې د نارینه و د خوانه راسر بلې زور اخلي. او دا کار چې د طالبانو د خوانه راپورته شو او دا کاری اعلان کو او دا فرمان اعلان کو، ته باور وکړه چې میرمنې په کورونو کې د دې ډېر فشار لاندې دي، اواس هم کارونه ترېنه اخیستل شوي دي، مایوس دي په روحي لحاظ. دوی وایي چې د شپې طالبان خوب کوي، فقط په دې لټه کې دي چې څنګه یو د دوی د خفه کولو دپاره، د دوی د زورولو دپاره یو نوی خبره راوباسي، تر څو چې دوی راغلي دي، یعنی خپل حکومتداري پرېښي ده چې خلکو ته خدمات راکړي. دوی تمام ورځ د حجاب، د محرم، د ښځو د زورولو دپاره نوی نوی لارې چارې ګوري.
تجربو ښودلې کومې میرمنې چې په خپلو پښو ولاړې وي، زده کړې کړې وي، کار او دنده ولري، په خپل خواخه د جامو او چیرته تک حق ولري، په کورنی او ټولنیز ژوند کې له دوم رستوندو سره نمخ کیږي. د لوګر اوسیدونکو حمید وایي چې دای شپک خویند لري، نشي کوي چې له هر یوې سره وګرځي یا یې هم په جامو اغوستلو کې تغییر راولي.
شپک خویند لرم، دوی هر وخت ځي وظیفې ته او دوی په پونتون کې دی او استاذې ته ځي، نو زه به د کوم یو سره هر وخت لاړ شم یا رسیدګي نه شم کولی چې هر یو سره هره ورځ یا مکتب ته یا وظیفې ته یا استاذې ته لاړ شم. او د لباس په رابطه کې دوی داسې وایي که خدای نه خواسته کوم د چا خور یا میرمن کم داسې لباس واغوندي، نو چې د اسلامي شریعت سره په ټکر کې، نو هغه مونږ اوزې ته غواړو. نو که داسې شي دا به ډېره سخته وي، ځکه چې هر وخت اوزې ته تګ او یا د هر ورځ د خپل د فامیل د غړو سره د هغوی سره د پونتون یا د وظیفې ځای ته تګ، نو ډېر زیات مشکل دی. خصوصا یوازې ما دپاره نه، همداسې زیات فامیلونه به دا مشکل لري. هېڅ امکان نه لري چې داسې دې وشي چې ته په کورنۍ کې د یو سرپرست یو هغه دې د شپږ نفرو سره چې هغه میرمنې وي د ټولو سره دی یا هره ورځ وظیفې ته یا پوهنتون ته یا مکتب ته لاړ شي. خدای دې وکړي چې کوم فرمانونه چې صادروي لږ غور او دقت وکړي.
احمد شاه وردګ هغه پلار دی چې د خپلو لورګانو راتلونکي ته ډېر امیدواره و، خو د طالبانو له راتګ وروسته کوم شرایط چې د ښځو لپاره وضع کیږي دته د منلو وړ نه دي. له بلې خوا په اولاد هم فشار نشي راوړی چې مګرځي دا واغوندی هغه ما غوندی، ځکه که داسې وکړي د نجونو پر حق سترګې پټول دي او دا کار یې بیا وجدان نه مني.
وس دې د مسؤلیت او د مدیریت په حال کې دي، د باید د خلکو ستونزې حل کړي، د خلکو اقتصاد، د خلکو ژوند، د خلکو صحت، د خلکو تعلیم، د خلکو تحصیل، ناموس، حیا، عزت دوته باید متوجه شي. امنیت راغلي مسؤلیت ورسره نشته دی. اغلا د خلکو له کورونو نه مال غلا کول، چور کول، په خلکو باندې مغه فشار. نو لطفا طالبان د اداره او د ملک او نظام مدیریت او اداره ته ډیره اولویت ورکو. ستر او حجاب اسلامي خبره ده، ټول د خپل لونو خويندو میندو ستر او حیات متوجی دي او غمرات کوي.
په پیښور کې افغان کډواله مرزی حفیظی وایي چې په افغانستان کې خو کله هم میرمنې به حجاب نه دي ګرځېدلې. هرې ښځې په خپله طریقه داسې جامې اغوستې چې هم یې له اقتصاد سره برابرې وې او هم یې خپله پرده پکې ساتلې وه. د مرزی په باور د طالبان حکومت په ځای د دې چې د خلکو د لوږې، زده کړې، روغتیا او داسې نورو ستونزو غم وخوري، په میرمنو پسې راخیستې، هره ورځ یو نوی قانون ورباندې عملي کوي. له نوموړي سره مې مرکه کړې. په پیل کې وایي چې د دوی په کور کې د کورنۍ ټول لګښت میرمنو ته ورلغاړې وو. د طالبانو پر اتاک سره دا چې د پخوا په څیر کار نشوي کولای ګڼو ستونزو سره مخ شوه.
یوازینی ستونزه زما لپاره دا وه چې زمونږ کور کې نارینه نه وو او موږ مجبور وو خپله کار وکړو، خپل هر څه خپله باید برابر کړو، او که چیرې موږ کار نه وای کړی زموږ حالت به هم لکه ډېرو نورو افغانانو دې وضعیت ته رسېدلی و چې بالاخره سړکونو ته د ګدایي لپاره باید وتلي وای. زما دوو خویندو دولتي وظیفې درلودې، یوه خور مې په پوهنتون کې وه، زه خپله مې هم تجارتي کارونه مې کول. دغه ټول هر څه په موږ باندې ودرېدل او دا واقعا هم د اندېښنې وړ و، هم د ډېر زیات جګرخونی خبره و چې موږ په تیرو څو کلونو کې مخصوصا په دغو وروستیو کلونو کې ډېر زیات زحمت ایستلی وو او موږ داسې یو نقطې ته رسېدلو وو. مثلا زما خور اتم سمستر کې و چې باید د دې درسونه خلاص شوي وای، یا مثلا زما کاروبار نوی عاید ته رسېدلی وو او ما ډېر زیات ورباندې زحمت ایستلی وو. دا ټول هغه مسایل وو چې واقعا موږ یې جګرخون کړي وو، موږ یې پریشانه کړي وو او نه پوهېدو لاره مو ورکه کړې وه چې باید څه وکړو او له کوم ځای نه بېرته شروع کړو. تر څو بالاخره په یو مجبوریت سره موږ خپل کارونه له سره شروع کړل. بالاخره همدغه خپل تجارتي کارونو ته مو دوام ورکړ، موږ درې څلور واړو په ګډه سره. د محرم نشتون واقعا جدي ستونزه وه زموږ لپاره په هغه شرایطو کې. نو کله چې موږ سهار د دفتر خواته تلو حتما موټر درول کېده چې ولې محرم نشته، یا مثلا په یو موټر کې دومره ښځې ولې شته، یا حتی داسې موارد سره موږ مخامخ شوي وو چې موږ درې خویندې به د موټر په شا سیټ کې کېناستو، یو نفر ضرورت و چې باید مخ کې کېني او څو ځلې زموږ موټر درېدلی ده. موټروان ته اختار ورکړل شوی ده چې دا مېرمنه باید له مخې نه ښکته سي، باید شاته کېني. داسې ورځ هم راغلې وه چې موږ د دفتر د خریداري لپاره منډۍ ته تللي وو. په منډۍ کې سره له دې چې ایجاب موږ کړی و، موږ درول کېږو او موږ ته وایي چې تاسو د ایجاب تر لاندې پتلون اغوستئ، تاسو ته اجازه نه درکول کېږي چې منډۍ ته ننوځئ. موږ یو وخت ولیدل چې ښار بازار کې زموږ تګ را تګ دومره له سختۍ سره مخامخ شوی ده، نو کار کول خو خامخا له جدي ستونزو سره ورسره مخامخ کېږو. داسې کورنۍ هم پېژنم چې بالاخره دې ته مجبوره سوي دي، ځکه هغوی شخصي کاروبار نه درلوده، د شخصي کاروبار لپاره امکانات نه درلودل، دولتي وظیفه په دوی باندې درېدلې وه، ښوونځي په دوی باندې تړل سوي وو، بالاخره هر څه سوي وو او دوی دې ته مجبوره سوي دي چې د سړک په سر ووځي، د خلکو بوټونه رنګ کړي او یا هم ګدایي باید وکړي.
دا چې طالبان میرمنو ته د کار ساحه تنګوي، د محرم او حجاب موضوع تازه را برسېره کړې ده، دا ډول کارونه به د دوی په حکومت منفي اثر ونه کړي؟
بلکل همدغه مسله ده. ځینو ته زمینه د دې برابره شوه چې له افغانستان ځان وباسي، ولې ډېری د افغانستان خلک اوسمهال په خپل وطن کې دي. ډېری خلک نه غواړي چې له افغانستان ووځي، ډېری خلکو ته زمینه نه برابرېږي. نو د دومره محدودیتونو په وضع کولو سره زه فکر نه کوم چې یو داسې نظام دی وکولی سي خپل کار ته دوام ورکړي.
د طالبانو حکومت ته له میرمنو سره څه ډول چلند مناسب دی؟
ډېره زیاته حتمي او ضروري خبره ده چې د میرمنو روحیه لوړه وساتل شي، ځکه دغه میرمنې دي چې د کورنۍ، د اولادونو، د ماشومانو، د هر څه سرپرستي مسؤلیت هر څه د دوی په غاړه دي. کله چې یو میرمنه د خپل استقلالیت ونه لري، د خپل ځان لپاره یا د خپل کورنۍ لپاره د تربیه کولو، د مدیریت کولو جرأت ونه لري، فکر وکړئ تاسو خپل ځان سره تصور وکړئ چې دغه کورنۍ یا هم بلاخره اجتماع کومې خواته روانېږي. اکثرا چې اوس مهال د افغانستان خلک له جدي ستونزو سره مواجه دي، دا له شلو کلونو مخکې مسله ده چې د افغانستان میرمنې بې سواده ساتل شوې دي، د افغانستان په میرمنو باندې ظلم روا و، د افغانستان میرمنې په کورونو کې ساتل شوې وي، د افغانستان میرمنو ته د کار کولو او د زده کړو اجازه نه ورکول کېده. نن ورځ د افغانستان خلک چې خشن دي، دا دغه ثمره ده چې یوې ښځې نشوای کولای خپل اولاد ته سمه لارښوونه وکړي. د افغانستان میرمنو څخه خپل اساسي او انساني حقوق اخیستل سوي وو، له دوی نه د دوی جرأت اخیستل سوی وو. دغه وضعیت یو ځل بیا حاکمه سوی ده او کچیرې دا وضعیت دوام وکړي، افغانستان به تر تل تله یو جنگي او خشن مملکت یادیږي. افغانستان به د پیشرفت مخه ونه ویني، افغانستان به د آرامي مخه ونه ویني، ځکه که یو ښځه بې سواده وساتل سي، که یو ښځه له خپل حقونو محروم شي، که یو ښځه خپل جرأت له لاسه ورکړي، خپل هر څه له لاسه ورکړي، په دې باندې مطمئن نه یي چې هیڅ کله دغه کورنۍ نشي کولای چې پیشرفت ولري، هیڅ کله هغوی کورنۍ نشي کولای چې سمه رسیدګي ورته وکړای شي. یا مثلا داسې یو اولاد د افغانستان لپاره او روزي چې د راتلونکي لپاره مثلا د افغانستان ازادي، د افغانستان پیشرفت، د افغانستان آبادی، د افغانستان یو ځای ته رسول، دا هر څه به اصلا د افغان په ذهن کې ونه اوسي. که دغه وضعیت حاکم وي او دغه وضعیت ادامه پیدا کړي، د افغانو ښځو مخه ونیول سي، تر راتلونکو 15 شلو کلونو یا 30 کلونو واقعا موږ یو داسې یو بې سرنوشتي حالت ته ځو، داسې یو وضعیت ته ځو چې بیا د افغانستان خلک بې سواده او له خپلو حقونو بې خبره ساتل کېږي.
په اقتصادي لحاظ جامو او حجاب ته بدلون ورکول د ټولو میرمنو لپاره شونی کار دی؟
د افغانستان د خلکو اقتصاد اوس مهال کې نړۍ ته معلومه ده. اوس مهال خلک درې وخته ډوډۍ ممکن دسې سمې کورنۍ کوسي شاید دوه وخته وکولای شي وخوري، ولې دسې کورنۍ هم پیژنم چې یو وخت ډوډۍ په ډېرې سختۍ سره برابرولای شي. او پاتې سو د حجاب مثلا چې په غو باندې خامخا لګښت راځي، په یو حجاب باندې هیڅ امکان نه لري چې زر یو نیم زر افغانۍ تر 2000 افغانۍ مصرف ونشي. یو مثلا په یو کور کې به ممکن 15 پک میرمنې وي، د 15 پک میرمنو لپاره د حجابونو برابرول یا هم د امارت په خوښه د جامو برابرول ول واقعا در ډیره زیاته سخت خبره ده. د خلکو اقتصادي شرایط دسی نه دي چې ټولو ترسیلګي وکړایسي. نن ورځ د یوې چادرې قیمت 1500-2000 افغانۍ ترسیدلې. دا د خلکو د اقتصادي وضعیت سره سم نه ده، او دغه ترڅنګ دومره چادرې په کارونو کې نه پیدا کیږي چې خلک غو ترسیلګي وکولایسي او دراونی سي خپل ځان وته.
آیا په خو د میرمنو او انجنونو په حجاب کې ستونزه و؟
د افغانستان خزي په مجموع کې هیڅ وخت به حجاب نه وي. د ګوتو په شمار به یو شمېر کسان و چې وګوي ټیکري نه په سر کول یا لکه آزاد ګرځیدي، ولې دا د هر چا شخصي ژوند ده، د هر چا شخصي نظر ده. افغانستان یو آزاد مملکت و فردي انتخاب یا هم د خلکو یا د خزو حق و حقوق ته ځانګړې پاملرنه کېدله د حکومت لخوا. یو شمېر میرمنو په خپل خواخه ټیکري په سر کول، یو شمېر میرمنو هم په خپل خواخه ټیکري نه په سر کول، ولې زه دا ویلای شم چې د افغانستان نه نوی سلنه خلک په حجاب کې وی واقعا دانه چې په غوی باندې کوم جبر وی، کوم مجبوریت وی، کوم زور وی. آقا آزادی د ښځو تمرکز سوی و، ولی ښځو خپل دغه انتخاب د لودت باید ټیکرای دوی باید په سر ولري. یا مثلا محیط و وضعیت و هر څه ته په کتو سره خپل ځان په مغه شکل باندې برابر کی. موک عربی حجاب نکاو چادری مون په سر کوله، ولی به حجاب هم نو. د موک حجاب مشخص ده، موک افغانی لباس لرو، افغانی فرهنگ لرو، د مغه په اساس موک خپل ځانونه برابر کړی وو. تر دې حد پورې چې په همدغه افغانی لباسو کې، په همدغه افغانی جامه کې، په همدغه افغانی فرهنگ ته په کتو سره ولایتونو ته موک سفرونه درلودل، ورتلو، د چکر لپاره، د کارونو لپاره، د بلاخره د مختلفو برنامو لپاره، ولی موک خپل رسم، کلتور، فرهنگ هر څه ساتلی وو او هیڅ کله هم موک تشانه واره. ولی کومه مسئله چې اوس مثلا د طالب لخوا ډیره زیاته جدی نیول کیږي چې علاقه به حجاب وي، شاید دسی یو مثال پیدا نکړي چې یو به حجاب یا هم دسی یو خزه پیدا کړي چې آقا واقعا جدی جلب توجه وسی. ځکه اوس د ټکنالوژي وخته که چیرې یو خزه یا هم یو میرمن لمغه خپل حدود نه تیریږي، خپل افغانی کلتور سره په ټکر کې وي، د غستایل یا د فیشن یا د جامې د حجاب دین سره په ټکر کې وسی، سل په سلو کې دغه عکس اخیستل کیږي او میډیا ته وزي، چې د دغه شی یو شاهد موږ تاسو نه وتر سپوري.
درنو دوستانو، که تاسو غواړئ چې په کومه مشخصه موضوع خبرونه چمتو کړو، نو موږ ته پیغام پریږدئ. د واتس اپ شمیره ده 00422143 شپږ سوه یو. دا و نننې خبرونه تربیه خی چاري.
اساسی او بشری حقوق.
سلام درنو دوستانو، اساسی او بشری حقوق خبرونه ته مو هرکلی کوم. هیله لرم چې ټول بروغ جوړ خوشاله وي. درنو دوستانو، په دې خبرونه کې د ملت حق په دولت باندې غږی ګوډا چې په دولت باندې د ملت حق څه دی په دې باندې بس کوو. په بس کې را سره درون میلمه ده محترم عبدالقادر افغان، افغان حقوق پوه. مننه کوم افغان صاحب چې موږ ته مو وخت راکړ. لومړی پوښتنه به داسې مطرح کړم چې ملت په دولت باندې کوم حقونه لري؟ البته کاوریدونکو ته واضح کړئ خبروي.
سلامونه وی کې هلي د ملت حق هغه حق حقوق دي، د ژوند حق لري، د سوکالي حق لري، د شتمنۍ حق لري، د دې حق لري چې خپل ځان ته د استوګنځي غوري کې، شغل او کار ځان ته غوري کې، او نور څه دولتي خدمات لکه معارف او صحت او تعلیم، تربه او اوبه او برق، این که شافی برخی دی چه دولت به دغسی متدقه که عده قبل در ازادی سلب نشی در شریعت بچه کرد.
افغان سه پکم و مواردو که او در کم و دلائل لمخه از این وقت در ملت حق البته نقص کیگی؟
یو خب بحرانی علتونه دی پاقبن ببست نکو پا یو سوکال جوان که تنها یوازی مستبد نظامونه دی، مثلا فاسد نظامونه دی، ظالم نظامونه دي چې د اتباع و حقوق نقص کوي، او هغه نظامونه چې عدالت ولري پنهمه چې د چا حقوق به نقص کوي. دا په هر سیمه کې په هر زمان کې په هر وخت کې متفاوت واقع شوی دی، خو بهتره ده چې موږ یو عادلانه ټولنه ولرو، یو فاسد نظام سره مسالی باید مقابل کې ودرېږي، او د یو عادل نظام حمایت باید وکړي تر څو چې د اتباعو حقوق، د وګړو حقوق، د اقوامو، د سیمو، د ولایاتو، نه د حیوانات حقوق لري باید هغه رعایت شي، او دا یوازې د یو عادل نظام لخوا امکان لري چې رعایت شي او نقص نشي.
افغان صاحب، په کومو نړیوالو اسنادو قوانینو کې د ملت حق ته اشاره شوی؟
نن سبا ټوله نړۍ د ملل متحد غړې ده، او په د ملل متحد په اسنادو کې خورا زیات اسناد شته چې ټول دولتونه نظامونه دې ته دغه کې متعهد کوي. د میثاقونه دي بین المللي، د بشر د حقوقو میثاق، د ښځو، د نورو موارد کې، او دا نننۍ ستونزه هم د زموږ د نظام سره همدغه ده چې دوی بعضی قوانین چې بین المللي ټولنه ورته متعهده ده، د بشر حقوق او د اتباعو حقوق دي، هغوی پاک لبنې لږ ستونزه ده. خو په نهایت کې هغه څه چې زه ورته ترجیح ورکوم که موږ اسلام په واقعي شکل بنې، او هغه حقوق چې اسلام ورکړي دي موږ ته هغه پلي شي، انشاءالله دا ستونزې بنې. چون موږ ډېرې ستونزې چې لګالیل دي هغه هم د تبعیض او د عصبیت له کبله لیدلې دي، او هغه ډېرې مشکلې هم همدغه ده چې موږ ونه توانېدلو ملي نظام رامنځته کړو او یو ملي ټولنه شو، یو ملت شو. نو خدای دې وکړي چې نړیوال قوانین او ملي قوانین او الهي قوانین ټول کما حقوق پلی شي، او موږ یو روښانه مرافه ټولنه ولرو.
په ملي قوانینو کې څنګه د ملت حق څنګه بیان شوی دی کنه ده شوی؟
دقیقا رعایت شوی دی. موږ اساسي قانون یو فصل لري د اتباعو د حقوقو او وجایدو په برخه کې، مکلفیتونه د دولت هم پکې معلوم دي، د اتباعو هم پکې معلوم دي، د حریم خلکو محفوظ ده، حق به تعلیم لري، حق به ژوند لري، حق به استوګنځي د انتخاب لري، حق به کار لري، حق به تحصیل لري، د حقوق دي، او پرته له محکمې له حکمه هیڅوک نه مجازات کېدلی شي. چې هلته هم په نورو قوانینو کې، مدني قوانینو کې هم د با حقوق ته خورا ډېره اشاره شوې ده. که د اساسي قانون پرتله کړو، موږ اساسي قانون د ټولو نه غني او غښتلی ده په دې عقله باندې، افسوس چې پلی نه شو.
کورودان افغان صاحب، د دولت مکلفیت څه دی په دې برخه کې چې د ملت حق تامین کړي؟
هر هغه څه چې د اتباعو حق ده دا باید نقص نه کړي، هر هغه چې حق ده هغه باید ورته دغه کې د اتباعو په منځ کې باید تبعیض ونه کړي، د استخدام و نیولې ته ټول خدمات لکه صحت، تعلیم، تربیه، صحي مسایل ټول سیمو ته باید په یو ډنګ باندې هر ځای کې د بودیجې د ویش په کله باندې باید د وګړو د سیمو حقوق رعایت کړي، او د خلکو ازادي او شتمنۍ ته باید احترام وساتي. دا د دولت حقونه دي، او داسې نور چې هغه باید کما حقو رعایت کړي. که چیرې یو وړ خیر هغه شو، دا معنا چې یا پکې تبعیض ده، یا پکې یو بل ستونزه ده، یا پکې بې توجهي ده، چې دا ډېر غښتلي نظامونه بې عدالتیانې او د حقوق د اتباعو د حقوق د نه رعایت کولو له کبله ړنګ شوي دي او بیا به هم ړنګېږي.
که چیرې په یوې ټولنه کې د ملت حق نقص کیږي، نو دې ملت ته څه کول پکار دي د خپل حق د تامینولو په منظور؟
چوپتیا حل لاره نه ده. د هر وګړی، هر تبه باید د خپلو د حقوقو دفاع په دوی باندې شرعاً واجب ده. حتی که څوک د چا په حریم باندې ننوځي، هغه قتل واجب کیږي، هغه باید د خپل د حقوقو نه، د خپل حریم نه باید دفاع وکړي. نو په همدغه اندازه باندې چې وخت څوک د چا کور ته ننوځي، او شریعت او قانون او اصول دا حق ورکړی چې تا تبرید پر وکا کاغه مړ شو ته پکې مجرم نه دا معنی چې ته مرګ سرحد پورې باید بی عدالتی په مقابل کې سړی ودرېږي د مختلفو لارو چارو نه د قانوني او اصولي لارو چارو نه او د خپل غږ باید پورته کی تر هغه چې عدالت په ټولنه کې تامین شي.
افغان سپ اسلامي قوانینو کې څنګه آیا د ملت حق په تړاو چې په دولت باندې څه حقونه لري څه ول شوي دي که څنګه؟
څرنګه مې چې مخکې وویلې دا په مذهبي ټولنه کې اساسي قانون او د ټولو نه غښتلی قانون قرآن عظیم شان ده او روسیې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم احادیث دي او د ائمه او اقوال دي. په دې اکله باندې واضح نه چې په سلاو کتابونه شته چې د حقوقو د وجایب د اتباعو د نظام او د الله د ګاونډي تر ګاونډي دا حقوق دي. نو په اساس د دې او په نظامونو کې په دولتي نظامونو کې اساسي قانون قوانین د مور حیثیت لري په ټولو نړۍ کې او په افغانستان کې هم خورا زیات دې موارد ته اشاره شوې ده. تنها څه شی چې ډېر محسوس کېږي او اړین دي هغه پلي کول دي چې داسې یو عادل نظام شتون ولري چې کما حقوقو هغه پلي کړي او هر څوک دولتي ادارې ته ورځي احساس وکړي چې زه هغه اصلي مرجع ته راغلی یم. داسې احساس ونه کړي چې تاجک ورشي پښتانه ته په احساس وکړي زه یو پښتانه ته تللی یم یا پښتون یو ازبک کورور ته دفتر ته ورشي داسې احساس وکړي چې زه ازبک ته وړلی یم. درحال چې هغه نظام ده او هغه د نظام چارواکي دي او هغوی باید د نظام د بقا لپاره عدالت ټینګ کړي او د قومونو ورونو خپلو خپلوانو ترمنځ باید هیڅنوه تبعیض دغه نه کړي عملی نه کړي.
افغان صاحب تاسو وړاندیزونه څه دي تر څو چې په یوې ټولنه کې د ملت حق ناقص نه شي ستاسو په نظر ستاسو وړاندیز به څه وي؟
پیشنهاد عدالت ده، عام عدالت. نننی نظام ته زما پیشنهاد ده چې دوی باید د افغانستان د وګړو په منځ کې هیڅ نوع تعبیض ته لمن ونه وهي، برعکس باید دا عدالت ټینګ کړي، خدمات یې راره کړي او د خلکو د خیر ښېګڼې په خاطر باندې د خپل نظام د بقا لپاره هغه حقوق چې الله او رسول او قوانینو اعطاو ته ورکړي دي دا باید رعایت کړي او د دې باید پالوی وکړي، دا باید تطبیق کړي، عملي کړي تر څو موږ د پخوا نسلونو غوندې احساس وکړو چې دا وطن د زموږ ده او دې وطن کې ټول مساویانه حق او حقوق لري.
مننه کوم افغان صاحب، کور ودان ډیره زیاته مننه. قدرمن اوریدونکو، دا و د دیوانه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه شته ستاسو وړاندې کړه. تر بیا چې خیره په نور خبرونه کې ستاسو په حضور کې حاضرېږم. تاسو ټول په لاس پارم. الله مو مل شه، ښه وخت ولرئ.
چیتاو